چون تمام شده باشه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډیره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې او د غراز له درسي ساعت وروسته د بشري او اساسي حقونو پروګرام اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ادعا کړې چې ځینې بهرني اتباع په تیرو دوو کلونو کې د ورانکارۍ په هدف دغه هیواد ته تللي. ایران کې د بهرنیو اتباعو اصطلاح افغان کډوالو ته کارول کیږي. مومنی دا خبره په یو ټلویزیونی وینا کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا اتباع یا افغان کډوال هم د ورانکارۍ په هدف راغلي وو. هغه ویلي هر چا په هر شکل چې واسي ورسېده وغوښتل چې هلته ورشي او ځینې دا کسان د دوی په ټکو بهرني اتباع وو. ایران د لسګونو کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرایلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوو اونیو کې نیولې دي. ځینو افغان کډوالو بیا ویلي چې دوی تر فشار لاندې دي او د اسرایلو د جاسوسۍ په تور ځورول کیږي. ایران تازه د افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت پروسه هم چټکه کړې ده. د ایران قضایه قوې ویلي د جاسوسۍ قانون تعدیل شوی او پارلمان دوی ته اوس بشپړ واک ورکړی چې د نفوذي کسان او جاسوسان په عبرتناک شکل په سزا ورسوي. په میدان وردګو او لوګر ولایتونو کې تیر شپه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر اجانس د میدان وردګو د مسولانو په حواله ویلي چې په نرخ د امیرداد چک او جغتو ولسوالیو کې سیلابونو لږ تر لږه یو تن وژلی او درې نورې ټپیان کړي دي. سیلابونو دغلته لسګونه جریبه کرنیز ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي. د لوګر د مرکز پل علامه او محمد اغې ولسوالۍ شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته درون مالی زیان اړولی. د لوګر ولایتي مسؤلانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه نړېدلي او لسګونه کورنۍ بې کوره شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي په دروغو ادعا کوي چې له اسرائیلو سره په جګړه کې بری ته رسیدلی دی. ښاغلي ټرمپ د جمعې په مقام په یو خبري کنفرانس کې خامنهي ته په خطاب کې وویل چې ته یو با ایمانه کس یې او خپل هیواد کې ډیر خلک ستا درناوی کوي، نو باید رښتیا ووایې، کلکه ماته دې وخوړه. هغه همداراز د اسرائیلو او ایران سختو بریدونو ته هم اشاره وکړه. ویل چې دواړو په یو بل درانه ګزارونه وکړل. اخوا بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د ولسمشر ټرمپ دغو خبرو ته په غبرګون کې ویلي چې که ولسمشر ټرمپ د تړون غوښتونکی دی، باید د ایران د مشر په اړه له غیر محترمانه او نه منلو وړ خبرو څخه ډډه وکړي. او د افغانستان د رزمي لوبو وتلي لوبغاړي احمد ولی هوتک خپل روسي سیال مات کړ. احمد ولی هوتک د شنبه په شپه د بلاروس په پلازمینه منسک کې خپل روسي سیال سګد زیراکوف سره مخ و. هوتک کوتوانی د خپل سیال لاس سبمیشن یا قید کړي او هغه تسلیمېدو ته اړ باسي. دا په رزمي لوبو کې د هوتک لپاره یولسمه بریا وه. هغه یوازې یوه ماته خوړلې. هوتک تر څو کلونو ځان روس ته لوبه وکړه او تر دې سیالیو مخکې د چمتووالي خبره کړې وه. په همدې شپه د افغانستان بل لوبغاړي نصرت الله اخونزاده بیا له خپل سیاله ماته وخوړه. تمه ده د رزمي لوبو بل پیژندل شوی افغان لوبغاړی واحدالله نژاد بیا د جرمني په هامبورګ کې د اوکتاګون په معتبر سازمان کې د شنبه په ماښام لوبه وکړه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرع لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ مطالعه په جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر د سرتر سیرجه ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي وسې یعنی دوی بیا ځلې ترمیم هغه د دوی په غاړه دي او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي زموږ او ستاسو دا چې دی هغه به د واویایم صفحې څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه څخه خصصه وي د کلمې څخه خصصه وي چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې دی د کم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال مجویده په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجید تکثر سره کوي په هغو کې راښکاره کیږي او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابرېږي او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې یا ډاکټر سیلز لاسته راځي او دا په لوړو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کېږي تولیدېږي چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسېږي د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې بڼه دوه پړاوونه سرته رسوي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي د هغه څخه عبارت دي رزو دغه مراحل ټوله وایي لومړی رزو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوه لومړی چې دی پروفیز مرحله ده لومړی دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحلې دي په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس د مرحلې په څیر دي خو یوازې یو څه توپیرونه په کښې کې وجود لري پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې خورسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په څه کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتري بازوګان په کښې کې رامنځدي لنډ بازوګان په کښې رامنځدي چې د سنټرومیر په مرخه کې د یو بس نښتي او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي هومولو کروموزومونه چې هر یو یې د مور او بل یې د پلار څخه راغلي یې سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي او دا پروسه چې ده د سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې دی د کراسینګ اوور دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي او دا چې د جنیټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي یعنې د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوښښ کوي وه قطبونو ته ځان ورسوي او دوی چې دی دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې ده موږ وایو په لومړني میوسس کې ډېره ضروري او مهمه ده ورپسې د میتافیز مرحله ده د میتافیز د لومړني لومړۍ مرحلې د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده او په دې مرحله کې چې دی هومولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه چې راغلي وه هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي او دا مرحله چې ده د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډېر ضروري او حیاتي ده په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامسته کیش چه هغه عبارت دی یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دی او ورسره د سپندل فایبرونو ترل دی چې سپندل فایبرونه د سنترومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي ترل کیږي چې دغه د هومولو کروموزومون د سنترومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بچ دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووال دی یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی څه کوي اماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی لکه څنګه چې وایو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي ورپسې راځو انافیز ته د انافیز په مرحله کې چې دیم ریو د سپندل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه او چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپندل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپندل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی ځ خپل دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړل اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي تیلوفیز د نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجاد کړي مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سره رسیږي یعنی موږ وایو چې د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې د میتوسیس سره ورته د خود کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحله وروسته کم شي وي یعنی چې ومویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې راځي چې به وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزوم سره ځای کیږي د نارینه د میتون د کروموزوم سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه ان کروموزومونو اندازه شمیر چې کوي پوره کوي بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپندل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عیني ده میتوسس پسې دی بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابرۍ تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپندل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنتریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته او ویش سپلې نور سایتوپلازم چې کیږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځ ته راغلي دي اول د میوسیس لومړی مرحله کې دوه حجره جوړ سوله چې هغه دوه حجره برابرلار سي په دوه میوسیس کې بیا چی کړل په وویشل سوی او څلور حجره باندې ترکیب سوی څلور لونني حجره ورسره رامنځته سوی. دا و چې د میوسیس مرحله ان شاء الله چې د میوسیس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه. راځو د میوسیس عملی اهمیت وایي. د میوسیس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسیس مو ویله د میوسیس چې د فرقی دوی چې د جنیټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی او میوسیس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنیټیکی موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسیس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکی تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب د ټول په چشکی کې چې د میوسیس په عملی کې سرته رسیږي همدارنګه د جنیټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم در سرته رسیږي. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وایو د میوسیس د جنس تولید لپاره حیاتي دي ځکه دغه د هګۍ او سپرم چې کوي دوی تولیدوي او دا پروسه چې د نوي نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دي ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی د توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دې اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسیس وجود ونه لري مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته که چیرې هغه سم ترسره نسی نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي کوم کچیر سی موږ ول هغه لمنځزي او کچیر دی سی هغه داون سندروم باندې اخته کیږي چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتوالی لري د عمر د لحاظ مطلب غتی مگر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتي. همدارنګه د میوسیس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دا کوم ژوندۍ کوچنی موجود چې دی یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسیس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یوځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا چې وایي د میتوسیس مرحلې په واسطه سرته رسیږي یعنی د میوسیس او میتوسیس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسیس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي مګر په میوسیس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه یو ان پکې کیږي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسیس چې دی د یو ویش دوره لري چې لسلور مرحله اوس خبرتي مګر په میوسیس کې چې دی دوه مرحله چې د میوسیس یو او میوسیس دوه په معنا مسره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کیږي فرق لري او د جنیټیکي مواد ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کیږي فرق. مثال په میوسیس کې چې دی دوه نیمه مساوي حجرې دي او په میوسیس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دوی دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوٹ کړی په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په میوسیس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د میوسیس اهمیت څه شي دي او درېمه پوښتنه ده د میتوسیس او میوسیس ترمنځ توپیر څه شي دي. سټو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست. شراغ لاست د ولسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي. کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو
او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال د رقم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې د کیمیاوي انرژي په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کېږي حرکت رامنځته کېږي چې مثال خبرې لکه تاګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا چې د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کېږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان پوه کړو چې دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی او د بسره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کېږي زموږ اوساسې درس د شپږپېتو سمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي لومړی راځو عضلات عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي یوازې انسانان حیوانات پکې کې اچشته شامل دي د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلات او څخه خپل فعالیتونه ساتل سي لکه نباتات هم درنګ د نور ژوندي موجودات عضلات چې دي هغه خپل عمومي په درې ډول ویشل شوی دي چې عبارت دي د عضلات شوي عضلات او سکلیټي عضلات د زړه عضلات چې دی هغه خط ډوله جوړښت لري خط لرونکي دي نو او دی چې دی غیر ارادي دی یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز تنفسي جهاز اطراحي جهاز یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوی دي شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي یعنی دي خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي زموږ د کنټرول لاندې نه دي کچې موږ مثال وګورو موږ سږو ته حرکت وکړو ځکه نو وړو هغه حرکت په نه جکیږي بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سره ترسي مثال د پوینو د رګونو کې د وینې د وران دی همدارنګ د میده فعالیتونه دي د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خطرون کې نه دي ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ په دې کې خطرونکو جوړښتونه وینو چې دغه مزکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خطرونکو عضلات په نامه سره هم یادېږي او دغه عضلات چې موږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نشلیږي هغه د ټینډن په نامه سره د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نشلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادېږي او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دوه ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دي هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړش چې دی د زید کرشي چې دی هغه ته سرکومیر د دوه زیدونو کرش ترمن ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره دیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپل دوه ډوله پروتین لري چې وی نازک پروتین دی چې د اکټین په نامه سره دیږي او خپل په جوړش کې بلی مایوسین پروتین دی چې هغه ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایسین چې دي یو د بل برعکس عمل سره رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي حرکت کوي د عضلات انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې شوي دي وصل شوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې د هغه ځای څخه منشا اخلي چې مثال ښه مثال یې موږ کولی شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بس سره وصل اوسي دا څه ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال یې موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو همدارنګه دا کم عضلات چې دي په دې کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځان ته غوره کوي یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کېږي برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځان ته غوره کوي یعنې دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړي ده چې په دې سره دوی څه کېږي د بدن حرکات کنټرولېږي مثال د خبرې دا کم دوه برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي چې ښه مثال یې موږ د دوه سري عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوږې د هډوکي څخه به تر څنګلې تر هډوکي ورپورې د مړوند تر هډوکي پورې رسېږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کېږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتېږي او خپل په منځ کې منقبض کېږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي یا درې سره عضله ده چې هغه به چې ده د اوږې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر څه کېږي مثال ارتکاز کوي نو یعنې د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسېږي چې دوی چې کله دغه بایسپس منقبض کېږي دوی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دي یو د بل حرکات کنټرولوي ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کېږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مایو په فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مایو فلامنټ لري چې د مایو فلامنټ پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکات څخه له تقلصات څخه حرکتونه رامنځته کیږي یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروتینونه دي عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخله کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم موجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوي کیږي چې کله چې پر شوي سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي چې دا کله چې اکل سیم بیرته خپل پلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدېږي تقلص پای ته رسېږي چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو څه شي کېږي نور مثال دا کم حرکت شي وو هغه نور څه شي کېږي پای ته رسېږي خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي دا و د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شئ یا څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګورې مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیم اغېز درلودل پیغام ورسېدي عصب ته عصب استرکولین په نامه کیمیایي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي سودیم د څه لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو چې په برېښنایي چارج چې کله په حجره کې رامنځته شو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي حجرې دیوال چې شو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې کوي اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په ازادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو یو ډېر ښایسته پروسه درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي ته کمه لاسته راځي عموما دغه عضلې چې دی خپله په هوازي یا هم غیر هوازي توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت د ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به چې کیږي ای ټی پی انرژي خپل ځان مخته کوي چې دغه ټول فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروری ده که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورسره چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړئ دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 3 2 3 1 1.
اساسي او بشري حقوق درند دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوي چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي په دې خبرونه کې موږ سره ملمدې د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک ملمته خرغلاست وایو خپلواک سه په پایل کې بدارت وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي
سلامونه تاسو ته او ټولو محترم اوریدونکو ته دا یو طبیعي موضوع ده دا په جنجالونو مې سترازي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي د هغه په منځ کې مشکلات پیدا کیږي خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشکل چې په منظم شکل سره دغه تاریخوال ته د پایټکه کې دي او په مثبت شکل باندې اگر رهبری کې طبعا کورنۍ کې تاریخوال ووسی هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه لبا نه زی
بله داخل من زدی اتمن کورنۍ کې ماشومانم ته دلته د ماشومان حق څومره تر په هلند کې گی چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همې شي په مخ کې کېږي
کورنۍ کې تاریخوال اصلي قرباني دي د ماشومان د متاسفانه چې مشران دي خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دیتا آماده ده و خودو بند بد تاثیر نکی از ذکر چه دوی اگه کم فیزیکی لوزینه چه ده فیزیکی حالت چه ده دوی توان دیر ده خودلتا دیر سخت مشکل او سخت زیان چی وینی اگه ماشومان ده تحقیقات چه خودل ده ماشومان ده شپک میاشتینه اینه دوی هر چه چیز دکه یه غل مور پلار از دکه نکه چه تا پا مور پلار منځ کې تا تاریخوال ووسی یا په چی غږ باندې خبري ووسی یا په بد الفاظ باندې خبري ووسی نو په دو باندې ډیر غټ اغیز لري ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي دوی زده کوي نو همدغه وضعیت چیرته که تا تاریخوال ووسی د پلار او د مور ترمنځ نو دغه دو باندې منفی اغیز لري دوی په سلامت باندې دوی رواني حالت باندې حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې جوړ جنجال لامل ګرځیدلی
سي مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ ځکه د بای ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې سره یو ځای شوی دي د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یو تیر اختلافات کې دیش په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې د ژوند په انتخاب باندې د بچانو په تربیه باندې د کورنۍ کې دیش ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري لکه د کوم شو چې وایي چې دغه د دوډۍ د خواګوالي او د تروشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کې دیش په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چی څه تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي
خپلواک سپ کرسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کی او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومان پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي که چیرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیات صدمه ویني دوی ډاریږي دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده که جامعه که یو مریض تقدیم نکی نو باید دوی کوشش وکی چه خپل کم شخده چی دید دا پا دیر منظم شکل او پا دیر سره سینه بانده حل کی در چو دا ماشومان دونه صدمه و نمینه
او که چیر دا وضعیت هم دست دوام مکاندی چوم ربا اقوده او پا کور که جار جنجال نورم زیاد سی
نه تنها چه پا کور که جنجالون زیادی گی په جامعه کې هم جنجالونه زیاتی که ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده که کورنۍ سالمه و نو پوشه چې جامعه سالمه ده که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده اېده منفي اغیزه اتنه په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډیر ښه شکل سره که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډیر یو خشن ماشوم وي هغه به همیشه که یغه به همیشه بقاری یغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعه نه ډیر متنفره شخص وسی
خپلواک تر ډیره جای لیدل کی یغه کوم کاس په کورنۍ کې جارو جنجال لامل کیږي دا یو کسوی دا رواني مشکل لري یا عقدی مشکل لري آرام فضا نه خوښیږي دلته دغه کاس تر څه کول پکار دي
مختلف هغه دي لارې چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي دغه مشاورین دي چې مشاورین ته مراجعه وکي د مشاورین په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کی یا هم زده کړی دي اصلي کله شي چې زده کړی او په دې بحثو کې ترڅو وتوانیږي چې د خپل هغه کوم اوغدایي حالت چې لري هغه کنټرول کی او د دنه ډیره سالمه واجب باندې ووزي چې ته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول د ډیر سخت ده.
bale په داسې مواردو کې دوستان ملګری دا کسان څومره مرسته کولای شي چې دا کس متوجي کی چې کړوړې سم نه دي ټوله کورنۍ دي ته جوړ جنجال پکې جوړ کړای
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه موږ ته توصيه د شې د کچته دی یو خزي او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي انسانانو ته لازم نه چې دوه په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضا څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
bale او خپل شخص باید څه وکړي دا خو د نورو مرسته وسره وي خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري دی څه کولای شي
خو باید خپل ځکه هر څوک د نن یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده نو او که چېرته دا هم دسی یو فامیل کې راځي چې په هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسی نو هغه ځکه چې د راضی ارواپوهن متخصصین وایي چې دوی بهته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه سجار او جنجال په کورنۍ کې کیږي لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي څه کول پکار دي چې ابتدا نه کورنۍ مثبت ووسی جار او جنجال پکې ونه ووسی مخکې له واده نه کوم شی په نظر کې نیول ضرور دي
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتی وایي په نامزاتی کې د یو بل پوهاوی او درک کول دیر یو لازمی کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه که چیرته دوی ته وضعیت معلوم شته نه د منګه کم خواهشات چي دي یو بل سره په ټکر کې دي د منګه کم فکر چي دي یو بل سره په ټکر کې ده نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو وځي قوانینو داده ست تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کی نو بیا لازم ده چې بدون دي چې دوی په جنجال کې ووسی یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وشي که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېد چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو نو ښه خبره ده چې دوه کومنس کې جدایي وشي او امغه اول اقدام کې وقایه وشي لدې نه چې ترغه چې دا نور ناخوال منځته راځي.
bale اکثره کورنۍ دې ته غاړه نګدي چې کله دوی ژوند مخکې نه دي دوی خپل ژوند په زور مخکې بیا د خلکو لپاره د دوه دستوري دوه مسایلو لپاره آیا دا به مهم می تی او څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او کدی ته ډیر ارزښت ورکړي چې موږ دوه دستور او کلتور دا شایدا
متاسفانه چې دا ځینی فرهنګونه چې موږ ورته ویل چې هغه غلط فرهنګونه دي دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زور باندې غاړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي نو هغه هم دغه غلط فرهنګونه دي افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولای که یو چا مثلا کوژده وکړه هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي دغه موږ په ټولنه کې بد خبرې کیږي نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي دلته اړینه ده علما ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوی ته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کیږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ راځئ تاسو ژوند یو دفعه کیږي نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ نه د خپل ژوند خرابوي او نه د لوی ژوند خرابوي په زور باندې چا پچایي نه کړي او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای ژوند به وکی خو همیشه به دوی په استراب کې همیشه به دوی په جنگ کې په جنجال کې او په شخړو کې وي
bale خپل وکسب کرسول مسلکی اړخ نه درته واضح کی چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی د اساسي بشري حق دی دا چې دای باید آرام ژوند ولري
انسان خو اشرف مخلوقات ده نو انسان خلیفه ده به خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر نو هغه کمی اسانتیاوي چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت یا هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې د سړي سر خوندي وسي امنیت دا ده چې سړي ذهن هم خوندي وسي امنیت دا ده چې د سړي خوب هم صحیح وسي امنیت دا ده چې د سړي ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري
bale کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي طبي خبره ده چې دوی به بیلابیل ادارو کې کار کوي یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي پانتون ته به ځي امتحان به مخکې لري کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي دوی خپل هدف نشي ویلای څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټول ورځ دوی په کورنۍ
اصلی عامل هم دغه د کورنیو شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ او تاسو ورته کور ذهنه وایو کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کړي او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي ځکه نشي کولای چې د خپل امکاناتو صحیح رسیدګي وکړي په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي هغوی همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي نو هغوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی ځکه دوی پلار مور دي دوی په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده یا بعدا راځي جامعه دوی د جامعه نه زده کوي نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کی دوی د همغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کړو نو د همدغه خاطر دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره
خپل وخت دا یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي مشران خپل اولادونه ودونه کوي دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بګراوند سره کم دی دوی اتیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده دا ډېر یو مثبت اړخ ده او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې نه یې په پلار خبرې نه یې په مور خبرې دا ورته انتخاب شي او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم او تا په نکاح ورته ورکړم صحابه کرام یو ارشوه هغه ده یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تاته درکړم دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم نو صحابه کرام د هلک بیا یې کور ته جلی چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بېرته وځي نو دا کوم ځوان چې د صحابه ته وایي چې خود لور و نلیدله نو هغه ورته وای چې د ما لور هم یو شرط دلو ده هغه ویل کچیرته ما الک ولیده او خوښ می شو نو زه به ورته مخ لوڅ کم او کچیرته ما ولیده او خوښ می نشه نو زه به مخ ورته لوڅ نه کوم نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو کچیرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغوی کور آباده وغلغاړو نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو بال دې چې دو نظر واخیسته کچیرته دو نظر وسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کوي او که چېرته دو نظر نه اوسي د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي کوم شخړې راځي بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي او کوم هغه شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جایگزین شي او بله اساسي داده چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کوي یعنی اولادونه دنیا ته راوړي نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه ده په ذهن کې پاتې کیږي ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنی دي که مور پلار د بعد خوله ولري یعنی دا شکنځلې وکړي نو تا باندې د ماشوم هم به شکنځلې کوي او هم به بده خوله لري که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که نو تا باندې د ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوت یا د چپېرې په واسطه باندې حل کړي فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي یعنی اولادونه نه اوسي اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي
بله ډېره زیاته مننه فقط په اخر کې کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي اولادونه هم لري همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي دوی ته به څه ووایو
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنها د دوی د ژوند مسله نه ده دلته د دوی د اولادو مسله ده که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تل تللی ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده شکاک بهي هغوی به ډارن وي هغوی به اضطراب لري هغوی به استرس لري ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري نو د امدي اولادونه به مولري نو اوس د زغم نه کار واخلي اوس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده ابي اقل د دوی په فکر کې دی اوس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه سې مشکلاتو سره مخامخ نشي نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو باندې سلامت اوسئ
سلامت اوسئ له تاسو مننه
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان او د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کور نه یو کې آرام فزان لري په دې خبرونه کې لمون سره میلم او د حقوق چارو چیرونکای وارث خپلواک درندستانو دا وجه دی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری
دادا چاچ وطنا خور تسب کا سپا کتنی دی قدر دہا آزادی آزادی گٹلی وی چد سولی امن خوش مود بدل شو تکابل زگی تکوش مود بدل شو چد سولی امن خوش مود بدل شو تکابل زگی تکوش مود بدل شو تکابل زگی تکوش مود بدل
کابل زړګي ټکور شو بوز.